دا مشال لیډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنرې ما د کرخه په غاړه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم اوریدونکو. په داسې حال کې چې د پاکستان افغانستان په پوله باندې د بدمنې پیښې روانې دي، دغه د فوجي عملیات هم شوې دي، اوس هم ډېر خلک بې کوره دي، او د دې په نتیجه کې دغه د کاروبارونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې چې دي په هغې هم یو شمېر خنډونه دي چې له وجې کاروبارونه خراب شوي دي. په دغه موضوع به خبرې کوو. کړومبې د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
سرټکی د جمع اسلامي لخوا په جوړه شوې غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت ساتلو او له افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنې شوې دي. د ایران کورنی چارو وزیر وایي د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې په اړه د یو ګډ ټیم د جوړولو په تمه دي. پولیس وایي د هند تر انسان لاندې کشمیر کې د هندو زیارت کوونکو بس د پوله لوېدلې چې په نتیجه کې لس تر زره لس کسان وژل شوي. او سم تفصیل د جمع اسلامي لخوا په پېښور کې په جوړه شوې غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت ساتلو او له افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنې شوې دي. په پرونی غونډه کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو او مدني فعالانو ګډون وکړ. تر ناستې وروسته د جمع اسلامي د خیبر ضلع مشر شاه فیصل افریدي متفقه اعلامیه ولوستله.
خو تقریبا زمونږ 15-20 داسې لارې دي چې هغه د باجوان نه واخله تر وزیرستانه پورې، چې هغه ډېر په اسانه باندې د افغانستان سره د قبایلي خلک چې تجارت کولی شي او هغه هم تجارت کولی شي، لهذا دا لارې دې کلو کړی شي. په دا باندې هېڅ قسمه دهشتګردي نه کېږي. دهشتګرد اوس هم په سمو لارو نه دي راغلي.
په اعلامیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قبایلي سیمو د اوسیدونکو له ویزو بغیر د تګ راتګ اجازه او په قبایلي سیمو کې تر راتلونکو لسو کلونو پورې د ټکسونو نه لګولو غوښتنې هم شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د نهمې او لسمې مې په پیښو کې د لاس لرونکو په ډاګه کولو لپاره د عدالتي پلټنې وسی. نوموړي پرون په ویډیو وینا کې تور پورې کړ چې حکومت او ریاستي ادارې د ګوند غړي ځوروي او په زور یې له ګوند پر وتلو مجبوروي، خو حکومت له دې انکار کوي. دا له هغه وروسته ده چې د مې پر نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلي په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو او مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو و دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړي او ورته زیان ورسولې. د حکومت د دې تور پر تحریک انصاف لګوي چې د پلان له مخې کړی دي، او تحریک انصاف دا نه مني. د پاکستان ترګریزه دی عدالت په پوځي مرکز جی ایچ کیو کې په ویجاړو یو کې په مبینه توګه د لاس ضرور په تور نیول شوی اته کسان پوښ ته د سپارلو منظوري ورکړي. پرون د راولپنډي د ترګریزه د عدالت د اوریدنې پر مهال دوه پوځي افسرانو، فرحان نذیر قریشی او محمد یاسر نواز چیما، د خپل وکیلانو لاري عدالت خبر کړي چې په اډیاله زندان کې بند اته تورن کسان د پوځي قانون لاندې مجرمان ګرځول شوی، نو ځکه دوی د نوري کاروي لپاره هغه ته وسپاري. کله چې ضلع چارنوال ملک رفاقت علي پر دې اعتراض ونه کړی، نو عدالت د دوی فوج ته د سپارلو منظوري ورکړه. د کسان پر ضد راولپنډي په سیول لاینز او آرې بازار تاڼو کې مقدمې درج شوې دي. د مې پر نهمه د تحریک انصاف مشر عمران خان د درغلي په مقدمه کې تر نیول کېدو وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې وسوي، چې پکې ځینو مظاهرچیانو د جی ایچ کیو په ګډون پر مختلفو پوځي او دولتي ودانیو بریدونه وکړل او ویجاړې کړل. له دې وروسته د فوج کور کمانډرانو په غونډه کې پر پوځي تاسیساتو حملو کې د لاس لرونکو کسانو ضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمه چلولو فیصله وکړه. د پاکستان له درکه سوی خبريال ابراهيم سمي کور ته سن سوي دي. د نوموړي پر ټوئیټر نن سهار وختي دومره لیکل سوي چې شکر الحمدلله هغه د پاکستان له شخصي ټلویزیون بول نیوز سره کار کوي. د نوموړي همکار صدیق جان هم پر خپل ټوئیټر پاڼه د سمي ابراهيم کور ته د سنیدو خبره کړې ده. پولیسو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. سمي د مې پر څلور شتمه له اسلام آباد څخه له درکه سوی او ورور علي رضای د تښتونې اف آی آر د اسلام آباد په اپاره تانه کې دایر کړی وو. په دې اړه د مې پر 9 نیټه د اسلام آباد هایکورټ اوریدنه وشوه چې پکې پولیسو ته د سمي ابراهيم د مندلو پاړه رپورت وړاندې کولو امر شوی وو. سمي ابراهيم یو له هغو خبريالانو بلل کیږي چې د تحریک انصاف پلوي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د کارجن مظاهرو په تور د تحریک انصاف په لسګونو مشران او غړي نیولې دي. وبخشي یو بل خبردار چې د ایران کورنی چارو وزیر وایي د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې په اړه د یو غټ ټیم د جوړولو په تمه دي. احمد وحیدی پرون ایراني رسنیو ته وویل که په بندونو کې اوبه وي نو طالبان باید د ایران حق ورکړي او کنه نو د ده په خبره دا موضوع باید د دوی لپاره روښانه سي. هغه زیاته کړې چې د ایران کارپوهان په دې باور دي چې په بندونو کې اوبه شته خو د ده په وینا طالبان بیا وایي چې اوبه نشته. وحیدی وویل چې دوی د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو په هیله دي چې بندونه وګوري. ایراني چارواکو یو ور بیا په داسې حال کې په خبرو ټینګار کړی چې د مې وشتمه د دواړو هیوادونو پر پوله سخته جګړه وسوه. ایرانی چارواکو تایید کړی چې د طالبان سره په نښته کې یو پوله ساتي عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. طالبان هم په نښته کې د خپل یو جنګیالي د وژل کېدو تصدیق کوي. د افغانستان د هلمند سیند اوبه د ایران سیستان بلوچستان ولایت ته بهیږي. او پولیس وایي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندو زیارت کوونکو یو بس له پله څخه لوېدلی چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او 55 ټپیان دي. دوی وایي بس د هند د پنجاب صوبې له امرتسر ښار څخه د کترا ښارګوټي ته روان و چې له جمو ښار سره نږدې کندې ته پرېوت. یو ځای پولیس افسر چندن کوهلي خبریالانو ته ویلي په بس کې تر اندازې زیات کسان سپاره ول. هند د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې پکې هر کال په ټرافیکي پیښو کې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله وړي. د خبرونو پای.
د کرخی په غاړه
د کرخی په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سوداګرو ټولنو وکیلانو او د مدني ټولنو استازو له حکومت غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره ټولې تجارتي لارې پرانیزي. پرون په پیښور کې د جماعت اسلامي لخوا د قبایل آل پارټیز کانفرنس په نامه جوړ شوې غونډه کې غوښتنه شوې ده چې حکومت دې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره کړې ژمنې پوره کړي. دا لارې او دا د تګ راتګ وسیلې زموږ د سیمې د خلکو د کاروبار او روزانه ژوند جوک یو مهمه برخه ده. په دغه سیمو کې د فوجي عملیاتو د غلطه د بدمنه د پیخو او د غلطه په پوله د باړ لګیدونه وروستو د لارې په دې کې ډېری لارې چې دی غتړل شوې دي او که هغه پرانستیم دی پای کې کاروباری خلکو ته او عامو دسته یو شمیر ستونزې دي. نن په دغه موضوع خبرې کوو. ما سره د خبرونه کې د باجوړ نه سیاسي ولسی او مذهبي مشر مولانا خانزیب صاحب برخه اخلي. مولانا صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر.
سلامونه احترامات تاسو ټول اوریدونکو ته.
ډیر مننه جی. ما سره داروخان اسکزی صاحب دی چې چکم فیډرل چیمبر اف کامرس ان انډستری چکم خونه ده داغه مشروم پاتې شوی دی. نو موړې کاروباری شخصیت دی هم په دغه لارو باندې کاروبارونه کوي. اسکزی صاحب تاسو تم ستړي مشوي هم په خیر.
خیر تاسو تم سلامونه او
ډیر مننه. مولانا صاحب تاسو په اجازت باندې تاسو له بروستو راشمه. اسکزی صاحب کارونه لري چې روان دي خو زموږ په خاص مونږ ته ایثار شو نو د دې سره به خبرو وکړو. تاسو خوښه ده؟ اسکزی صاحب تاسو د مودو نه په دغه لاره باندې کار روزګار کوي او ډېر انقلابونه تیر شو. افغانستان کې حکومتونه بدل شو، پاکستان کې حکومتونه بدل شو او نورم ډېر بدلونونه راغله. موجوده حال کې کاروبار څنګه دی او تاسو چې بیا موازنه کوئ د نن شل کاله 15 کاله مخکې تاسو کاروبار کوو وسې کوئ څه فرق دی پکې؟ بنیادی صاحب د ټول نمست خو په ډېر
احترام سره مولانا صاحب نه بس اجازه تا واغستلو کورودانه وایم چې ماته موکرا کله زب خپل خبره داسې درته کوم. بنیادی صاحب چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تجارت د ډېر وخت څخه در ستونزې لاندې دي. د هغه وخت چې په کم وخت څنګه حالات وي د هغه حالات مطابق په دې کې همیشه تاجر چې دی هغه د دولت تخوا بلکې د دواړو دولتونو تخوا همیشه در فشار لاندې. کله هم د نیا په ستا باندې دلته تجارت نه دی کړی نه و دته دومره زمینه برابر شوې ده چې د دې د دنیا په ستا تجارت وکړي. په دې کې موږ دا فکر کوو چې په دې کې چې د وخت حکمرانان کچې پر لکو پاکستان کې دا وخت کې د بل چا حکمران دی یو کال مخکې د بل چا ولا هغه څه څلور پنځه کاله مخکې د بل چا و. لیکن موږ د یو په حکومت کې هم هرنګ خوشاله نه پاتې توو د افغانستان سره یو داسې تجارتي پالیسی جوړ شوی چې هغه د تجارانو په خوښه یا د دوی په مرضی د دوی سره په ناسته او چې کوم د هغه وخت حالات چې د هغه مطابق تجارانو په مرزي جوړ شوی ده نه کله په افغانستان کې داسې شوی دي چې د اوسنۍ حکومت یا د هغه سمخ په خواني حکومتونو چې هغه دي د تاجر په خواهشاتو باندې عمل کړی وي د هغه مطابق کړی. خو صرف وجه دا ده چې د دواړو حکومتونو دریز داوي چې دا چې کوم کېږي نو دا د پاکستان او د افغانستان چې کوم ستراتیژیک چې کوم حالات دي د هغې مطابق دوی خپل تجارتي تعلقات هم د هغه مطابق جوړوي. نو زموږ همیشه څه دا غوښتنه شوې ده چې په کار دا ده چې سیاست او تجارت یو د بل سره بیل کړل شي.
ټیک ده.
ځکه د تجارت پرمختګ د دواړو ملکونو د خوشحالي سبب جوړېدای شي او تجارت ختمېدل تجارت شاته بیول دا د دې دواړو ملکونو د خوشحالي سبب نشي جوړېدای. په دې کې چې دی نور کسان نور قوتونه نور ځایونه نور ملکونه د دې ته ګټه اخیستی شي دغه چې کوم کچېر افغانستان پاکستان ته په تجارت کې ترجیح نه ورکوي نو شپږ سوه کیلومتره بارډر دی ورسره کوله ده. لکه څنګه چې په پېښور کې غوښتنه شوې ده چې په کار دا ده چې په ټولو بندرونو باندې چې دی په دې باندې اسانتیاوې راوړل شي او تجارت ته وده ورکول شي. همدغه رنګه چېرې په کوټه کې دا اوسي نو په کوټه کې به هم دغه غوښتنه چې په کار دا ده چې د افغانستان سره په ټولو بندرونو باندې تجارت ته پرمختګ ورکول
شي. اوس همدغه رنګه دیګي انجینر صاحب بخنه غواړم جی اوس کومې لارې خلاصې دي چې تاسو په کاروبار کوي تاسو ګاډي پیزي راځي او اوس چې تاسو د افغانستان سره د کاروبار د حجم خبره کوي نو د سمره کاروبار کیږي د سمره ډالرو کاروبار کیږي نن سبا
په مجموع کې خو دا ټیم چې دی په تاریخ کې اول ځل دی چې د پاکستان او د افغانستان په تجارت کې چې دی د افغانستان په لاره درنه ده.
ښه
اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ سے دے دا 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 پاکستان پر پخوا دی سمرا ایکسپورٹ سے دا پاکستان سا افغانستان تک کی دے دا غن زیاد امپورٹ دا افغانستان سے پاکستان تر روان دے دا دے دا مخا دے دا پخوا دا رنگو کشپر سو سا دا او سو ملین پوری پر دا افغانستان ایکسپورٹ پاکستان تا او تقریبا دا اس وقت مرالی کی درے زر ملین یعنی درے بلین ڈالر پر اس میں ایکسپورٹ ہو رہے تھے دا پاکستان ڈالا خا افغانستان تھا نو دا دا ہمیشہ پدی کی دا بدلون را بدلون راضی خود کچیر پاکستان افغانستان دوار یو بل تا اہمیت ور کی دا بل خیال ساتھی دا دا دوار پا گٹھا دا او دا دوار دا غلسون پا گٹھا دا دوار دا تاجران پا گٹھا دا
زړه مننه کوم چې زیسب تاسو وخت وست مو سره خبرې وکړې خبرې خو ډېری دي خو تاسو دمر وهم نه لرئ نو زه ډېر مشکوري مجي
مننه
ډېر مننه زما مولانا صاحب تر شه مولانا صاحب مونږه یو وخت په دې موضوع باندې خبرې کړې وي او تاسو ډېر ګڼ شمیر لارې یاد کړې وي چې تاسو وی چې ردا د کاروبار لارې مو او د تګ را تګ لارې مو نو مونږ چې د وزیرستان نه داسې تر سوات او باجوړ مومند دیر پوری ګورو مونږ سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ کمی کمی لارې دي تاریخي چې د خلکو په سفر کړي دي خلکو په روزګارونه کړي
ډیر مننه بنیری صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیات اهمیت دی د دې تجارتی لارو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ او دا لارې بنیری صاحب په حقیقت کې ایواز دانه غني چې د افغانستان او پاکستان د سنټرال ایشیا پورې تر د نیمې نړۍ پورې تر د مشرقي یورپ پورې رسیدلې د زمانو نه یعنی دا نګنې چې دیوانې د تجارتونو تګ راتګونه دوه ډیر زیات اهمیت دی د دې مقامی لارو یو خدا دې چې کوم سیمیز اولسونه دي نو د دې کار او روزګار ژوند په دې باندې روانو دویم د دې په انټرنیشنل کچه باندې هم ډیر زیات ارزښت دی د ریاستونو لپاره هم د دې ګټې شته دی ک کومې لارې کولاو دي نو دا غینه هم ریاست ته نیغ بنېږي ګټې راځي او دغه لارې چې کومې دي یعنی کومنګ وګورو څومره حملاري چې موږ چې کومه څېړنه کړې ده د پښتنو په سیمه کې داغه اندازه چې موږ ګورو نو دواړه خواته یو اولس او یو قام قبیله پراته دي. تقریبا 315 دیشو داسې په نوم باندې معلوم تاریخي کندونه لاري چې دا د دې پښتنو تمه شریکی پاتې شوی. په دغه 315 دیش کې دیش پالس لاري داسې وی چې کله د ازغن تار نو لګیدلې چې دا رتګ راتګ د پاره کلاوي. په دې کې تاریخي لوی غټه لار چې کما تر وسه پورې د 15 کال نه بند ساتل شوی ده. یو پکې د نو پاس لار ده چې دا د کونړ او د باجول ترمنځ په سرحدي پوله باندې پراته ده. او په دې باندې به د ټون ملکن ډویژن یعنی دا بالکل یو ګیټ وی او د منګوره پوری تجارت به په دې باندې کېدلو. دغه رنګې بل غټه لار په باجول کې دا د گاهی په کنډو کې دا د ماموندو په سیمه کې داسې د لیټۍ په سیمه کې په سلارزو کې په دیر کې په بینشی کې یو لوی تاریخي کنډو دی. زمونږ سره په دې لارو باندې به د لرګو د کاروبارونو سره سره نور هم سیمه ایز دوان اړخیزه تجارت روانو. داسې په چترال کې چې تقریبا 3.5 کیلومتره د ډیورنډ کرخه الته کې رسیدلې ده. نو د سلیم شاه سیمه کې الته کې یو تاریخي لار وه. د ارندو په سیمه کې داسې په مومندو کې د ګوسړۍ د ننګرهار او د مومندو په سیمه کې لار وه. بیا وړاندې د تورخم نه چې موږ اخوا اوړو یعنی یوازې تورخم نه بلکې په کورمه کې د خرلاچی تاریخي لار ده. داسې د تریمنګل لار وه. داسې په وزیرستان کې انګور اډه یا داسې غلام خان. خو د دې سره دا لارې په دې وخت کې د شپاړس غټې لارې چې کمې وي نو دې کې تقریبا 4-5 لارې دی کلاو وساتلې او دا نورې لارې د بدامنۍ په نامه هم د میز نه ویوړې. بدبرغي زمونږ دا ده چې ریاستونه خپل اولس له روزګار ورکوي ژوند ورکوي. د دې ریاستونو د ناوړه پالیسو په نتیجه کې د ستراتیژیک ډیپت په نامه باندې د ریاستي پالیسو د پرمختګ په نامه باندې زمنګ د اولسونو بالکل د خلې نوړی چې کوم دی دا واخیستل شو نه واپس کبن شو ګوسړی کبن شو گاهې کنډو لیټۍ کنډو نه چې بن شو. د دې سره بالکل یو خو زمنګا ژوند جواک یعنی سماج مړی ژوند دی د اولسونو دا بالکل ختم شو. او د هغې سره سره زمنګ روزگار تجارت هم لاړې. نو نتیجه داراله چې د سیمې نه ولسونه کډوال شو بالکل د سیمې داسې او شړې پرتې دي چې کله تاسو رالی دا کلی مولي ده نو کلی کلی چې کم دی د پښتنو نه خالی پاتې شو. سرشمیرنه وشوله موږ حیران دی چې د پښتنو بچو ډیریږي او چې کله مردم شماري وشي نو پښتانه کم کیږي. وجه همدغه ده چې مسلسل کډوالۍ روانې دي او د بدامنۍ په نامه باندې دا لارې بند ساتل ځکه لویه بدمرغي ده چې بدامنۍ خو د دوو پیړو نه د افغان انګلووار نه روانې دي. د اتل سوات دیش نه تر ننه پوری په دې خاوره کې بدمرغي روانه ده. او زمون غوښتنې دادي چې ازغن تارونه راخل دا بالکل اولسونه ماتو. بیا په دې کې د تجارت لارې تګ راتګ دا د اولسونو سره جبر روان دي چې دا بالکل د نړیوال اصول خلاف پرځي دا د انسانيت خلاف پرځي دا د ریاستونو په تاوان باندې دا خبره تمامېږي. باید په دې وخت کې منګې نو د پاکستان اقتصاد د میز نه تللی دي. د پاکستان اکونومي دا د ګواښ سره مخ ده. په کار دا و چې دلته صنعت ته پام راړول شوی وي دې لارو ته یعنی په دې وخت کې منګ بونیری صاحب کوګورو نو سنټرل ایشیا ته چین لگے دے کوشش کی چیزان اوباسی دغه رنگ د نور نړی هوادونه کوشش کی یو لوی جګړه چې کوم دغه په نتیجه کې پدې خاور راځي. او د پاکستان ریاستونه او د افغانستان ریاستونه په زیاده دي چې د لاري ګولاو کې د بندښونه جوړ کونکو نو ته نتیجه کې ولسونه تباشو ولڅ تباشو نو به ریاست تل څه پاتې شو ولته به حکومت او واک څنګه
دی باندې خبره کوم. ورنه سره د چین په کردار باندې خبرې کوم. مصر دا وخه د تحریک حقوق قبایل مشر شاه فیصل اپریدی هم د ټلیفون په کرخه دی. اپریدی صاحب تاسو ستړي مو شوې په خیر
ډیره مهرباني جی. خوشحال شم مشال ریډیو د ټیم را کول یو جهان مننه جی.
ډیره مننه جی. موږ سره د باجوړ نه قدرمن مولانا خان زیب صاحب هم ملګری دي. نور میلمانه هم راځي. خو پرون د جماعت اسلامي د سوري لاندې دغه جرګه شوې ده. قبایلي مشرانو مدني ټولنې فعالانو پکې برخه اخیستې ده او دی یو اعلامیه هم جاری کړې ده. دغه اعلامیه تاسو وړاندې کړې وه نو کله راته ووایي د دغه جرګې باره کې چې دې کې په کومو موضوعاتو بحث شو او اعلامیه کې تاسو څه غوښتنې کړې دي او ولې هم کړې دي؟
د مونږ بنیادی غوښتنې هغه دا وه چې قبایلي علاقې د جنگ په ضد کې تقریبا د 1300 کالو نه پاتې شولې. او په دا کې چې کوم روزګار و هغه هم تباه شو. په دا کې چې کوم امنیت و هغه هم ختم شوی. او دغه وګړي ټول آی ډی پیز وو یعنی خپل علاقو نه هجرت کړی او په ملک کې دننه مهاجر شوي وو. لکه هغې نه بعد چې کله واپس سفر شروع شو نو سفر هغه د دغې نه وشو چې اختیار ختم شول. او د اختیار په ځای باندې د ملک قانون چې کوم مخکې نه په نورو اضلاعو کې و هغه دلته راو او دغه دایره کار دته اختیار غشولای دا د کبایلی لکم پکې راغلی دغه ته زم ازلاوی یو دغه درا تک سره سره د کبایلو د پاره د یو غټ پیکټ اعلان شوی وو او په هغه پیکټ کې بنیادی خبره دا وی چې سرتاجیز کمیټې دا خبره انشور کړی و یقیني کړی و چې کبایلو سره کم مراعات تي کم حقوق وی تحصیل دي کم مخکنه وی تاسو شي نه حاصل دي هغه به تنه ختمه وو خو مزید به اضافه کوو پکې او بیا به تر لسو کالو پورې دولا یو عدد ایک هزار ارب روپے قبائلی علاقوں کے ہر سال سل ارب روپے قبائلی علاقوں دا حیثیت و پوزیشن خچی دلتا ترقی روشی لگا دے بد قسمتے نا آگا کورونا ہو شو چی تیر آگا حکومت ختم شو چاچے پنځویشتم آئینی ترمیم پاس کرے وہ او بیا پسی دے تحریک انصاف حکومت راغللو اے تحریک انصاف حکومت ترجیحات دے قبائلو پارا آگا نو کم چی دے بل حکومت لہٰذا قبائلو لئے آگا توجہ ور نہ کرلا او پتیرو پنځو کالو کے ہر کال سو ارب روپے پکوڑے چور کڑی وئی وہ دخ سرا 3% پہ این ایس ٹی کے حصہ وا برخوا او اغم تقریبا د سر ارب روپو برابر جوړیږي چې په صحیح طریقه تقسیم شي هغه کې د 200 ارب روپې د قبایلو حق وو چې دا په قبایلو لګیدلی وای
200 ارب روپې د کال په سر کنه
د کال په سر تقریبا دا کم او بیش جوړیږي چې دا لګیدلی وای تیر چې بجټ دا مونږ آزاد شمارو ګورو تیر 15 کالو کې تقریبا ټول یو نیم سل ارب روپې چې دي دا قبایلی علاقو ته د بجټ په شکل نه دی راغلی دغه سره بیا زیاتای دا وشي چې کم بجټ رسی نو صوبایي حکومت هم پکې کټو لګوي خپل خرچې ته وبسي او دویمه خبره دا به بجای دا چې صوبایي حکومت خپل پیسې شامل کړي او په قبایلو کې ولګوي کمی چې د مرکز نه راشي د صوبې په لاره راځي هغه صوبه کټ کی د مونږ چې د پارلیمان ممبرانو په قومي صوبایي اسمبلی کې هغه دومره نالایقه وو چې هغو دا خبره بالکل په حکومت ونه منلی شه چې خپل حصه ترې واخلي مزید بجټ راوړل خو زیاته خبره وو چې خپله کمه رسي آیت وانه شو اخیستی دغه سره سره د مونږ نقصان دا وشو چې د قومي اسمبلی سیټونه د مونږ کم شول سینټ خو آلریډي به تللی هغې ته مونږ ته یو ذهن ځکه چې د صوبایي اسمبلی سیټونه په بدله کې مونږ لرتل خو صوبایي اسمبلی سیټونه هم کم راکړل شول او د قومي اسمبلی سیټونه د مونږ نه کم کړل شول نو پر روان انتخاباتو کې به د 12 سیټونو په ځای باندې مونږ 16 سیټونو باندې الیکشن کوو نو لهذا د مونږ دا جرګه چې وا دا په دوه خبرو باندې وا او سره دا چې 2013 نه دلته امن قائم شولو او د امن اعلان وشولو اوس بیا واپس امن سره پیږي دلته چې د چا د امن ذمہ داری دو کم خلک د امنیت ته پاره نوستي او د مده کم بجټ چې راشي دا بیا په ډیولپمنټ نه لګیږي کمی دی چې دا بیا د سیکورټي په نوم باندې واغستل شي او سیکورټي ادارې چې لري اومن د مایه دغه پیسو نه خپلې حساب وصول کی او هغه مال سیکورټي یو طرف ته اجازه تر سیکورټي دې رقم کې مت چې من اخلي د ماغه هیتیت او پیسې اخلي نو په دا باندې دې مونږه تیراز دی چې سیکورټي ادارې چې دلته نو سری د مو ضرورت نه ده د ملک ضرورت ته لحاظ دا خرچ دی ملک برداشت کی د قبایلی علاقو چې کم بجټ ته پاغه کې د کټ مل لګوي لکه دویمه خبره دا و چې د قومي اسمبلی کم سټونه کم شوی دي او د غیر لپاره په صوبایي په قومي اسمبلی کې بل پر شو غو منزور کړو سیلیټری سرکړه ولکا هغه چټونه چې دي مونږ بحال پکور دي او وستر وستر چې د کومه د بدامنه د حالات روان دي او خرابيږي نو دومره غټ دي مونږ د سکیورټي ادارو دومره غټ خرچه باوجود دلته بیا امن خرابې دل دغه خبرې شو غړي یا خو دا خلک په امنیت راوستلو کې مخلص نه دي او که مخلص دي نو بیا دغه خبره سوال پیدا کیږي چې دا ټول قوم او ټول ولس په دا خبره باندې پوي کی چې دلته امن څه خراب شول لکه
دا امن خبره کوم مولانا صاحب سره مولانا صاحب افغانستان کې چې کوم بدلون راغی او نوی خلک رااله نور خلک رااله او غي کابل اونی وو او پاغل ته کې خپل نظام جوړ کړی دی خپل حکومت چلی دا غینه روس ته استاد په سیمو کې باج وړ کې خواوش علاقو کې د امنیت صورت دی امنیت خشوي دی خراب شوی دی څه حال لې تاسو څنګه تجزیه کوي
بالکل بنری چې نن هم زمنګ د باجوړ په سیمه کې یو لوی قامي جرګه وا د کمشنر د ملکن ډیویژن چې کم کمشنر دی هغه هم غلون سرکاری کارمندان پاغي جناسو پړمبي د جون باندې زمنګ د ټول باجول د سیاسي ګوندونو او د ولسی مشرانو یو شریکه قانوني امن جرګه چې کوم دا به هم تر سره کیږي دلته کې د یعنی د 2021 نه پس چې کله امریکا د دې منطقې نه لاړه نو عموما د دا ویل کېدل چې امریکا دی وزي امریکا کلاړي شي امن براشي خو دا سوال په دې خاوره کې ډیرو تاریخی دی او سیاسی هم دی چې په دې منطقه کې د نړۍ د سامراجي طاقتونو د زمانو زمانو نه غرضونه دي، نیغ په نیغ لاسوهنې دي، او د هغې سره سره د افغانستان په ګاونډ کې چې کوم هیوادونه دي نو دوی هم همیشه دپاره د دې منطقې دپاره داسې کوم د خیر کردار نه دی ادا کړی. هغه چین دی که هغه ایران دی که هغه پاکستان دی، ټول عمر دلته خپل پلوین او ډلې پاللې دي. د هغې په نتیجه کې دا ټوله سیمه چې کوم ده، دا ټوله منطقه د ایشیا دا زړه چې کوم دی، چې علامه اقبال ورته د ایشیا زړه او امن ویلې دی، اړې ګړې دلته راغلی، اړې ګړې دا د ټول ایشیا د ټولې نړۍ په اړې ګړې په بدمنۍ باندې تمام را دا بیخي ثابته شوه نړۍ ته. و چې کله امریکا را دې منطقې نه لاړه نو د هغې نه پس هغه انګېرنې چې کومې وې چې یاره نور به دلته کې بدمنۍ سیوا شي نو بالکل هغه نتیجه راوتلې ده. نیغ په نیغه د باجوړ سیمه، د سوات سیمه چې کومه ده، یا داسې د مومند او د خیبر پورې دا کم دا بل چې کوم دی چې همیشه لپاره دا ډېر حساس پاتې شوی دی، دلته کې د بدمنۍ پیښې دوامدارې شوي دي. په دې وخت کې د پښتونخوا چې کومې سویلي ضلې دي، جنوبي ضلې خو داسې دي چې بلکل هغې خو یو قسم له نیغ په نیغه جنګ ته رسېدلې ده، او په تاڼو باندې لوی لوی جنګونه چې کوم دی په کیمپونو راځي، مسلسل په یو شکل بل شکل باندې حملې کېږي. ځکه موږ دا وایو چې دا مسله سیاسي ده. په دوحه کې تړون وشو، په تړون کې د امریکې د وتلو نه پس دا هم ویلی شو چې د افغانانو ترمنځ تفاهم پکار دی. ځکه موږ دا خبره کوو چې باید په دې وخت کې نیغ په نیغه کم یو نړیوال قوت په دې خاوره کې نشته دی، او اړې ګړې شته دی. افغانستان هم هغه شان ته کې سیاسي استحکام ته اړتیا لري، او د دې سره سره د خوښه د ګاونډ داسې نه هم باید چې په دې وخت کې نړۍ ډېر په سنجیدګۍ سره، ډېر په مثبت اړخ سره دې رخ ته پام راوګرځي چې د افغانستان دوامدار امنیت او د افغانانو ترمنځ یو لوی سیاسي تفاهم لازم دی. نن سبا داسې انګېرنې شته، دا یې رشته دی چې په دې منطقه کې د یو بل جنګ دپاره تیاری ده. دا نور جنګونه د امریکې او د چین د غرضونو سره سره د ګاونډي هیوادونو هم په دې کې شته دي. د هغې په نتیجه کې که هر جنګ دلته بنیریزبرازي زموږ اوس غوښتنه دا ده چې موږ د هر چا د جنګ په دې خاوره اوس مخالفت کوو. د جنګ د یو قوت ملاتړ او مرسته موږ نه کوو، د جنګ فلسفې ځکه موږ رد کوو چې څلوېښت کاله خو نیغ په نیغه جنګونه وشو، دلته موږ له خیر را نور جنګونه به کوم خیر راوړي؟ جنګونه دا منطقه تباه کوي، دا ولسونه تباه کوي. لهذا د امن غږ دی په دې خاوره باندې، او د امن د غږ سره چې موږ در افغانستان لارې یادو نو بالکل اولسونه ماشو. دا ځوان تار چې راخل شو بنیری صاحب په تورخم باندې تش په نامه تجارت پاتې شو، په چمن باندې چې کوم دی تش په نامه باندې تجارت پاتې شولو، یعنی تقریبا درې بلیون ډالر ته یو وخت سې و چې په دې لارو به تجارت کېدل، او تیر کال تقریبا څلوېښت کروڑه پنځه دېرش کروڑه ډالر ته هغه تجارت زمونږ راکوز شوی دی. چې تجارت د منځ نه دي، د هغې په نتیجه کې بېروزګاري راځي، او بېروزګاري یا د پښتنو بېروزګاره کول یا د اټک نه رابر اړې ګړې ساتل. د پنجاب په لور باندې بالکل د امن فلسفې هم روانې دي، هلته کې صنعت هم روان دی، هلته روزګار هم روان دی. اور چې کوم دی د پښتنو د منطقې اخیستې، خو د دې لپاره د پښتنو بیدارۍ پکار دی. د جماعت اسلامي چې کومه جرګه شوې ده، هغې موږ ځکه هرکلی کوو، پرون چې کله په پېښور کې شوې ده، چې په دې خاوره باندې باید موږ وایو که هر څوک اوسېږي، که په هر رنګ کې اوسېږي، د هر سیاست سره وابسته دی، او دا د دې خاورې په ګټه تاوان کې شریک دی. دا پښتون دی، موږ مسلمانان یې، په حیث د مسلمان او پښتون د دې ولس حق جوړېږي په ټولو باندې چې د امن دپاره موږ غږ وکړو. او تش امن نه، ځکه تش امن دا په هدیره کې هم دی، خو ژوند په هدیره کې نشته دی. د امن فلسفې معنی چې کوم ده، دا پرمختګ دی، دا ولس ته حقوق ورکول دي، ولس ته ژوند ورکول دي، سیالي ورکول دي. دا چې د امن سره نه وي، نو دلته بیا د هدیرې د قبرستان امن نن هم شته دی، خو ژوند نشته دی. باید چې د ژوند دپاره موږ دا ولسونه او سیاسي خلک کردار ادا کړو.
صحیح ده. دا تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې. په دغه موضوع نورم خبرې کوو. هغه اورېدونکي چې زموږ د خپرونه اوري او غواړي چې زموږ د مېلمنونو څه پوښتنه لري یا په دې موضوع باندې څه تبصره کول غواړي، نو هغه موږ ته ټلیفون کولی شي. او په عین حال کې به د سیمې نه چې کوم د اسمبلی استازي دي په حکومت کې، د هغې سره د رابطې کوشش وکړو، خو زه بریالی نه شو ما د هغې د مصروفیتونو د وجې. خو دغه زموږ ټلیفون شمیرې دي، ځان سره یې ولیکي او موږ سره د خپرونه کې شرکت وکړي.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دې شمیرو زنګ ووهئ: 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 420 11 40 450. د وایبر شمیره مودا 00 340 53 96 4 96. پر اسکائپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مودا
مشال رادیو
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
نغه موږ سره تماس نیول لارې دی او موږ باس کو د افغانستان پاکستان تربیز د تجارتي لارو باندې د تګ را تک په لارو باندې او په دغه لارو باندې چې کم خندان را مست شوی دی یا کم نوی قوانین عملی شوی دی یا سہولتونه په نشته او دغه په نتیجه کې خلک د کم او تکلیفونو سره مخ دي. په موضوع باندې خبر کو یو اوریدون کې را سره دی. اوریدون کې خپل نوم والا خپل خبر وک.
السلام علیکم شاهین جان د کور مین د ود سپړی کې عمل منو ته هم سلام وایم.
وعلیکم السلام داود خان تخی خوشاله.
الله پازل دا وړي رخصتہ پروګرام می د جمعیت اسلامي هم شکریا ادا کوم چې د خطې په باره کې دوی دوسه غونډه کوي ولادي دوی نورم د خطې دی لپاره نورم تر کې ور کی خو خبر د کور می په باره کې کول غواړم.
جی جی جی
ادا دې چې ملمنونه مونږ د سوال کو ورته قدم چې په دې باندې
ها ها ته خبر او کزا
په دې باندې د ملمنو لګراند کې رونه د روشنی و چې زمونږ کور ما په دا ټولو ضلعو نه ده قبایلي ضلع اوس کومې دي بینه مختلفه ده. زمونږ خو سه بیلایده بډر جنګېدلې ده او کابل ته زمونږ ترې منګل بډر څکومه ده. شهیدانو ډنډه مخکې زمونږ ډیره تیزه چلی ده دا اتونو لاسو کالو نه دا بند ده یک یو خورلسي بډر زمونږ چلیږي ترې منګل څکوم ده. دا کابل ته ټول پاکستان لارو نه ده ترې منګل لاره لنډه ده او کپه طریقې باندې سړی ورتلی شي اسانه سورتلې شي. واګه بډر زمونږه دا و اتونو لسو کالو نه بند او اندسي جرل آباد سره زمونږه ډیر په اسانه بډر جوړیدای شي. هغه ته مون په اسانه تلای شو خدای غا سہولتونه مون ته د حکومتونه نه راکوي. کچری دار کړي و زم ما په کورم کې بد غربت نه و زم ما په دې کبلی پټه کې بد غربت نه و ټول خلکو به تر کې وته کورن کول ما یو ټیم کې دا خبره هم کړي و چې پنجاب نه مخ يرسي او هغه ټول انډیان راوړي هغه باندې دا غلی بل نه لګی چې دا انډیان راغلی افغانستان ترڅي پغه باندې ډيري سختي په باندې دلته زمونږ هلاکو کې ته مخکې کوم د افغانستان څخه خلکو تجارت کولو هغه نن ټول د منشياتو کاروبار شروع کړي او دا به نه کولو قانوني لارې خلاصي وای.
ٹھیک ده او دا لارې چې کوم د طریق منګل ته یادې دا روغ لارې دا جوړ شوې دا هو تک را تک به نه کی
بالکل خسایی روغ لار دا صرف د دې کې د نادران سیستم څوکم دا ټلیفون ایکچینج څوکم دا او دا غن نه کمی کمیابیږي دا ونی نه کمیابیږي چې مخکې خلک ورته ناز دي هغه دا ویر کټ کوي چې ما کدان لار خلاص نه شي صرف د خلاصو لار د بو خلاصې وي بو چند سي د کومه د شیطان او ډاندو لار څوکم دا او دې کې هم مرکه سره کوټي جوړی کړی دی. الاده مونږه د خلک خېتی خلکو ته د حکومت د جرأت ورکی چې په دغه لار باندې تجارت شروع شي زمونږه د غربت دي
لاری گودری بند دی خلق منشیات چول دی کاروبار ستب سره به کې بدغه دغه کور په حال
نو لري چې دای پرون چې موږ کما غونډه شوی او کما کانفرنس وو هغه بنیادی خبره غوښتنم دغه وی چې مونږ دې د ټولنه ضروری کار چې دای په قبایلو کې امن او د امن سره روزګار او د مونږ د روزګار او د معاشیت د ټولو قبایلو بنیادی روزګار د افغانستان سره تجارت وو چې مخکې نه د مونږ په علاقې کې کم خلک مالدار دي او کم خلکو سره پیسې او کم خلک په سره سره باندې تجار دي او تجاران دي. دغه ټول آغاز د افغانستان او د کابل ترمنځ د پاکستان او د کابل ترمنځ چې کم تجارت وو په دغه باندې د غو آمدن او دا تقریبا د 1970 نه خو دا شروع دی ته مخکې کې دی شو خو د 70 نه خو دا ډیر په پیکو تقریبا تر 82 پورې چې افغان جنگ شروع کېدو بیا د افغان جنگ په دوران کې هم د تجارت روان وو او دا په بارډر باندې به مالونه وختل او هلته به تلل وغو د تجارانو به هغه نه فروټ سبزي او نور شینه راوړل لکه بیا په دا کې مادیات شروع شول کله شروع شو پکې نو دا ټول ترانزیت مالونه پکې راتل دا شینه کېدل لکه کنه دغه سره ټول توای روټ سره ولس ډیر زیات خوشاله وو. دغه وس تقریبا 80% روزګار چو دا غو نو ما په خاطر چې په حکومت باندې مې دغه خبرې بوج کمیږي چې کبایل له روزګار ورکی دغه سره به تقریبا 50-60% کبایل چي دا پر روزګارم شي او د تجارت پر روزگار بشي نو چې حکومت نه کوم غوښتنه چې موږ نو کاري راکو موږ روزگار راکو موږ مختلف شي نه راکو د غیره به دا شي نه په ګورنمنت یو غټ پرشر کم شي دویم دا چې دغه کې تقریبا چې په صحیح مانو باندې وشي نو د 500 تر 10 بلین ډالر پورې په دا ټول بارډر چې خلاصي د 5 نه وغلا تر 10 بلین ډالر پورې په دا باندې سره نه تجارت کړي شي یعنی 3-4-5 بلین لپکې د جنگ په ټیم کې رسیدل او چې کله دلته جنگ او حالات ټیک نو په دا باندې بیټریټ کېدل لکه نو چې اوس دا په صحیح طریقه باندې شي په افغانستان کې هغه رنګ بدم نیوز
نشته شافیزر خان زما خیال چې غیر قانوني کارونه خو روان دي مطلب باز خلک دي باز
نه کېږي چې کوم غیر قانوني دي سمګلینګ پی کېږي څنګه ته منشیات سمګلینګ پی کېږي لکه او هغه ټول شي نه پیروان دي خو چې کوم لیګل تجارت دی هغه نه روان دویمه خبر دا چې دا یو جواز جوړوي بانه جوړوي چې په دا باندې ټیرارست راوړي په دا باندې دهشتګرد راوړي په دا باندې دهشتګردي کېږي ما په خیال چې دهشتګردو کوم ټارګټ دی هغه اوس هم پوره کېږي لګیا دی ځکه چې دا ټول علاقې د بدمنې په لپیټ کې شولې هم دا خلک د موږ د ادارو دا وینا چې دا خلک د افغانستان نه راځي نو موږ سوال دا کوو چې دا خلک په کومه لاره راغل چې په ترخه مې تنه را پرېږدي نورې لارې صحیح لارې ته بندې کړي دي په بارډر باندې د باړو لګولو بیا څوکیداران ناستي کیمپونه دي لکه څنګه راغل لکه نو دا غوښتنه هم کوو لهذا موږ یو چې دا اسې بانی دي دا ټولې بانی دي پرې دا بانی دي ختمې کی او باقاعده دا ټول ولس اوس دغه خبره ته خبر دی ټول قبایلي ولس او هغه دا غواړي او د حکومت نه دا پر زور مطالبه کوي چې د افغانستان دواړه طرفه داسې کومونه دي لکه دلته مومند اوسېږي هلته مومند دی دلته سالاري اوسېږي هلته سالاردي دي دلته منګل اوسېږي هلته منګل دي یعنی د مونږ قوم دلته شینواري اوسېږي هلته شینواري دي یعنی د مونږ قومونه تقسیم شوي دي د مونږ رشتې شته دی د مونږ تعلقات شته دا نږدې قبایلي پټې خو بغیر پاسپورټه تګ را تګ به کولو اوس هم ځین چې دلته د ویزې او دا پابندي ختم شي دا د مونږ د کانفرنس غوښتنې وي لکه نو ما په خیال چې دغه سره امن هم کینی کېږي او د قبایلو معاش هم سره کېږي روزګار هم سره
کېږي مولانا صاحب اعظم خان صاحب چې کوم دی کوم چې نگران وزیر الله دی د په وزیرستان کې ویغونډه ته خطاب کړی دی او پای کې ویلی دی چې را 13-15 کلونو کې وفاقي حکومت چې دی نو دا کم چې د ان اف سی والا خبره ده یا د قبایلو پرمختیایي بودیجه ده نه ده ورکړي نو دا خو هغه دا خبره کړې ده خو چې دی وخت کې زمونږ کم دلته حکومتونه تیر شوی دی ام ام حکومت تیر شوی دی عوامي نېشنل ګوند تحریک انصاف او د دې د وزیرانو نه او جی وخت په وخت مونږ اورېده دی به کلوي چې مونږ انډستریل سټیټ جوړو با جوړ کې کلوي مومندو کې انډستریل سټیټ جوړو سو شو لکه د دې حکومتونو آیا دې ذمہوار نه دي د سیاسي مشران چې کوم دي سېنټران یا د قومي سملې غړي د خو دې ناکامي د دې خپل حق نه دی ګټلی
دا سره بونې ری سه به چې د فاټا په خوانې چې کوم سیمه و په پینځشتم د مې 2013 کې چې کله د پاکستان د پارلمان نه د فاټا اصلاحات په نامه پینځشتم آئینی ترمیم پاس کړل شو نو دا غي نه پس مونږ د پښتونخوا سوبې برخ پاتې شو د دې نوړاندې کوم حکومتونه راغلي د عوامي نشلګون کوم حکومتونه په هغه وخت کې د پخوانی فاټا سیمه چې کومه و دا د وفاق زیر تنظیم و د سوبې نه دا بیل و یو تاریخي جدوجہد د دې لپاره وشو او دغه غوښتنه و چې مونږ د پېښور نه مونږ د پښتونخوا نه بیل نه دا خو پیرنګینو بیل کړي دا یو جبر شوی دی چې د فاټا د سیمه د ډیورنډ د ګندمک د تړون نه پس یو بفر زون په توګه باندې کارول شو وا به د پاکستان نه پس په کار داوا چې دلته د اف سی آر څه ضرورت وو یعنی اف سی آر خو د پیرنګي یادګار وو خو د بد مرغنه تقریبا یو او یا کاله د پاکستان واکمنانو د 20,000 کیلومتره خاوره دا یو کرول پښتانه به د یو جبر لاندې وساتل دلته نه پرمختګ را لې نه ادارې را لې نه ریاست را لې نه دلته کار روزګار او ژوند را لې د یو سیاسي جدوجہد او سیاسي جدوجہد وشو کامیاب شو 15م آئینی ترمیم کې بلها وادي او ژمنې وشو د دې ولسونو سره ملګرو چې څنګه دا غیزی کړ وکړو بدمرغی دادا چې دا 15 کال کمه زمانہ یا کم دا چور تالان او توپان په دې پښتونخوا باندې تیر شولو چې ټول صبح د امیر حیدر خان هوتی په وخت کې اوته عرب قرضدار و او چې کله دغه زمنګ محمود خان وزیر اعلی سیب کو زیدلو نو نه سو او اته عرب روپی دا صبح قرضدار شو پښتونخوا بالکل ډوبل شولا باید چې مونږ وې دا پښتنه وشي چې د دې پښتنو د مالونه د دې د بجټ او د دې د اقتصاد چا پټ کړلو بدمرغی زمنګ صدا وشولا چې 15 کاله من د صوبې په نامه د صوبې سپاتې شو خو دلته کې هېڅ ګټې هغه رانلې چې کمې په کار وي. په مرکز کې هم د پي ټي آی حکمراني وه خو هغه پام دې سیمې ته رونه ګرځېدلو. 15 کاله زمنګ د دې پخوانی فاټا د پښتونخوا د نوو ضلعو چې کومه د پرمختګ بودیجه و دا بالکل پټکړې شوې غلا کړې شوې په باقاعده توګه باندې د سینټ او د قائمه کمیټې د دې څېړنه شوې او په هغه کې دا ثابت شوې نه چې په هغه کې څه لري چې 15 ارب روپۍ د پښتونخوا په نوو ضلعو پېښور په سیکریټ کې دا سیدی چې هغه په کاغذونو کې لګېدلې او په ځمکه باندې وجود نشته دي. 45 ارب روپۍ د غلا کړې شوې دي. زمونږ غوښتنه دا ده چې د دې پښتنو څخه جبر شوی که کېږي یا بې کېږي او زمونږ ریاست ذمهوار دی، د ریاست ادارې ذمهواري دي، د دې آئینی ژمنو وعدو ترسره کول لازم دي. زما په خیال باندې د انضمام ګټې به اله دي اولس سره وځي که نه هغه وعدې نه ترسره کېږي او تش په نامه باندې دلته کې عدالت تش په نوم راغلی دی. په صوبایي اسمبلۍ کې زمونږ نمایندګي راغله خو هغه نمایندګان زمونږ بې اختیاره وو یا دغه رنده پولیټیکل ایجنټ په نام په ځای باندې د ډي سي او اے سي څوکۍ رالی او دلته بنیادی بدلون چې کوم دی دا به په اقتصاد سره راځي، دا به په صنعتي پرمختګ سره راځي. د صنعتي پرمختګ او د صنعتي زونونو چې کوم دی بار بار اعلانونه شوي، باجوړ کې جوړیږي، مومن کې ماربل انډستري جوړیږي، دا ټولې خبرې دروغې ثابت شوي دي. یو پروژه چې کوم ده په دې 15 کاله کې د باجوړ نه تر د وزیرستانه پورې داسې په ځمکه باندې نشته دی چې یو مثالي آیډیل اجتماعي کار د پرمختګ راغلی او د هغې سهولت په روزګاري. ځکه موږ دا خبره کوو چې د افغانستان په لور د نواپاس په شان لارې تا تړلي نو دا لارې تا ولسونو ته بندي کړي، دا د ریاستونو بندي نه دي. یعنی د ملګري خبره وکړله خو دلته په ډیورنډ کرښه باندې 200 کیلومتره ازغن ته راخل شو، زر چې کوم دی په دې باندې پوځي قلاګانې او کیمپونه جوړ شولو، خو د هغې سره سره بیا هم که څوک پې اوړي راوړي یا په یو شکل او بل شکل بدامني ده نو لارې بندې دي، ازغن تارونه راخل شوي دي. لکه بیا دا خبرې د کم ځای نه رالي، بیا دا بدامني د کم ځای نه راله. ځکه موږ دا وایو چې دا لارې بندې شوي بدامني دلته شروع شوې ده. دا لارې د کولاو کړې شي 1 روپۍ په دې خرچه نه راځي. دا زنجیرونه دي پورته کې یو بابو دي ورته په څوکۍ کې کښېنئ. زما په خیال باندې په اسانه باندې چې کله دا لارې کولاوي کومه څېړنه چې بنیري صاحب موږ کړې ده، تورخم کولاو، نواپاس، بینشی کولاو، تر منګل کولاو، دغه رنګ بادینه او قمردین کولاو، تر د جنوبي پښتونخوا پورې یو 80,000 د پښتنو کورنۍ د دې لارو څخه په روزګار وي. یو اتیا زره کورنو معنی داره چې 100,000 پښتانه په روزګار وو. 100,000 پښتانه چې کوم دی، یعنی دا ریاست هم نشي په روزګار کولی. او دا روزګار یوازې دا نه چې د 1920 نه په 1950 کې خو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ باقاعده د ټریډ اګریمنټ شوی دی. دا لارې د زرګونو کلونو نه زمونږ د تجارت دي. د وسطي ایشیا په لور باندې زمونږ د تجارتي جوپو قابلې به په قچرو باندې په اوښانو باندې تللې، او دا ټولې لارې داسې وي چې د سیمې اولسونه به د یو بل سازاد تله راتلل. یو قبیله پراته ده، یو ورونه پراته دي. ځمکې زمونږ چې کوم دی د ډیورنډ کرښې نه اپل او دې پر او د ازغن تار نه پس د یو بل نه پاتې شولې، شریکې پچې زمونږ پاتې شوي، ځنګلې د چلغوزو د پښتنو نه پاتې شولې. دا ټول د اولس په نامه، د قانون په نامه د ریاست جبر رالی. خو د دې جبر نه اوس اولس ریسل دي. دا به کېږي په دې باندې چې په اولس کې بیدارې راشي. زما په خیال دا بیدارې په اولس کې ځکه روان دي چې دا جنګونه په یو نوم او بل نوم باندې نور په دې خاوره باندې پښتانه مني نه. امن غواړي، د امن سبې ژوند غواړي، د ژوند د پرمختګ لپاره دغه فلسفه ده د اقتصاد.
صحیح ده. زه ډېره مننه کوم مولانا صاحب، تاسو وخت او استقبال قیمتي وخت مونږ درا کوم سره خبرې وکړې. زه ډېر مشکور یم جی. ډېره مننه ما سره د تحریک حقوقي قبایل مشر شاه فیصل ابریدی د ټلیفون په کرخه دی، او دا وخت را سره د واڼانا پرمان وزیر دا غزه او سیاسي ولسی غړی دی. نو وزیر صاحب تاسو هم ستړي مشوي هم بخیر.
ډېره مننه مهرباني.
ها د نور منصور خمون خبرې وکړې. تاسو راته لکه د واڼه صورتحال بیان کې د وزیرستان چې تاسو د خلکو تګ را تک څنګه دی، افغانستان سره کاروبارونه هم څنګه دي، او څه داسې پابندۍ او بندیزونه د باندې لګول شوي دي چې د هغې د وجې کاروبارونه خراب دي؟
په اصل کې خبره دا ده چې یو څه وخت مخته په دې لاره باندې تګ را تګ او د دې خلکو ځکه چې د بډر دواړو طرفونو باندې یو قوم یو قبیله یو خلک پراته دي، نو څه وخت مخته خو به شکه په دې باندې دومره پابندۍ او دا غنو خو د څه وخت نه په دې باندې پابندۍ ډېرې زیاتې شوې دي. او د دې پابندۍ په نتیجه کې د خلکو کاروبار متاثر شوی دی او د خلکو چونکه د بارډر په افغانستان سایډ باندې هلتا سکول اسپیټال او نور څه داسې سہولیات زمونږ د خلکو پر نشته نو د دې خلکو پر روزمره بنیاد باندې چې کوم وو اغا تګ را تګ وو زمونږ اسپیټالونو ته حتی کې چې مشومان باندې سایډ سکولونو ته راتلل کنه اوس اوس دلته مکمل پابندی لګولې دي په دې پابندی خلاف التا مقامی خلک چې کوم د انګور اډا گیټ ته آغې سره چې څلور قبیلې دي آغې ډیر زیات احتجاجونه ډیر زیات مزاحمت د دې شې د پاره کړې دي نو کلا کلا ورته په کې رعایت ملو شي اوس خو دې ځای ته خبره راغلی ده چې د سکول واړه مشومان چې کوم دي آغا هم نه راپرې دي دغه سي بیماران دي دغه سي ډیر نو د دې پابندی د وجه خلکو ته ډیر زیات تکلیف ده چکلا وزیرستان ولسی پاسون کې دو نو پاغي مطالبات کې د بارډر دغه خبره چې کومه وا اغه ډیره واضح هوا او سرکار را سره په دې باندې دغه وعده هم را سره کړی وا اغه زموږ مطالبات یې منلې وي چې پاغي کې مونږ دا ورته ویلو چې یو مقامی خلک تي اغه تګ را تک دې کولاو شي اغه ته د دغه سہولیت کوم دي او دویمه خبره مونږ دا ورته کړی وا چې چونکی زموږ سره په وزیرستان کې زن افغانیان د ډیر شو څلوشتو کالونه آباد دي الته کاروبارونه دي الته ازمکه او الته هر څه دي نو مونږ ورته وي چې څنګه رعایت چې زمونږ لوکل خلکو ته دي یا د هغه علاقې دوړو سیدونو خلکو ته دي دغه څه چې هر ځای افغانیان زمونږ سره دي نو دغه سہولیت په دوی ته هم ملاويږي ځکه چې د دوی ماجر کارت د وزیرستان په پته باندې جوړ شوی دی هغه ټول دوی را سره منلې وي خو اوس خبره دادا چې د سیول تنظیم یا د سیول حکومت په دې کې هیڅ اختیارات نشته هغه ټول کنټرول چې کوم د فوج او د اساسو ادارو سره دی نو چې لګ پر مختاق په دې باندې وشي بیا اساس ادارې او فوج ډایرک مداخلت پکو کې نو خلکو ته مشکلات ورځ په ورځ زیاتیږي کمیږي نه
صحیح ده زبراشم شاه فیصل ته شاه فیصل مونږ خو د کاروبار خبره وکړه خدا څنګه چې فرمان ذکر وکړو چې د افغانستان نړیر زده کوونکي طالب علمان د خوښکولونو ترازی او بیا غټه مسله ده چې کم خلک ناجوړ شي رنزوران شي غم دي خو راځي تاسو خبرې کوو تاسو ټلیفون لیکه کده شوی ده خو پرمان د سکو جوړه پرون کوم جرګه شوی ده په پیښور کې د جماعت اسلامي د سوري لاندې دغه جرګې په اړه باندې یو رپورت اورو بیا راځو د باس پوړاندې بوزو
په غونډه کې د متفقه اعلامیه د لارې غوښتنه وشوه چې په قبایلي ضلعو کې دي مکمل امن قائم کړی شي قبایلي ضلعې دي د راروان لسو کلونو پورې د ټیکسونو نه مستثنا وګرځولې شي او د قبایلي ضلعو د تجارت او کاروبار د پرمختګ لپاره دي د افغانستان سره تړلې ټولې تجارتي لارې پرانستلې شي دغه متفقه اعلامیه د جماعت اسلامي د خیبر ضلع مشر شاه فیصل اپریدی وړاندې کړه
تعلیم لپاره سکولونه چې کوم موران دي هغه د پوری جوړ کړی شي او تقریبا د مونږ 15-20 داسې لارې دي چې هغه د بجوان نه واخله تر وزیرستان پورې چې هغه د پاسانه باندې د افغانستان سره د قبایلي خلک چې تجارت کولی شي او هغه هم تجارت کولی شي دوړه تګ را تک شي لهذا د لارې په لو کړی شي دا باندې هیڅ قسمه دهشتګردي نه کیږي دهشتګرد اوس هم په سمو لارو نه دي راغلي سہولت آسان کړی شي ویزه پابندي دي کم از کم د قبایلي اضلاع دوړه طرفه چې کوم دي پابندي ختمه کړی شي
د خیبر یونین په نوم د خیبر ضلع د سیاسي او قبایلي مشرانو د تنظیم مشر مراد ساخی په خپل وینا کې وویل چې قبایلي ولست دي په خپل وسیلو خپل حق ورکړي شي
نو کومه د پوره چې هغه موږ سوبې نه نو موږ یې مرکز نه بولو موږ چې کله مرکز نه سوبې نه راوړو یې نو یې سیمه مرکز کما یا هغه موږ یې مرکز نه بولو موږ له مرکز نه وروسته موږ په نورو سوبې نه بولو
د ونډي زینو ګډونوالو د قبایلي ضلعو په پښتونخوا کې په زمکولو هم نیوکه وکړه خو ونډې ته په وینا کې وکیل او قانون پوه اعجاز مومن وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د قبایلي ضلعو د زمکولو وروسته قبایلي ولس بنیادی آئینی حقوق ترلاسه کړي دي او هم په دې وجه اوس قبایلي ځوانان د امن لپاره په ولسی پاسونونو کې برخه اخلي
زه یو قبایلم په دې وطن کې اوسېږم خو زه های کورټ سپریم کورټ ته نشم تللی د پاکستان په آئین کې یو چپټر دی هغه ته وایي فنډامنټل رائټس دویم په آئین کې یو بل شیز دی او هغه دی پرنسپل آف پالیسی دا عین په چتر کې عین کې لږ ګوره هغه اختیار هم ماته ملو شو او زه مختصر تاسو ته وایم چې دغه نه مونږ څه پیدا وغوښته او چې په مومند کې پاسور د وزیرستان او د باجوړ له کولې سي کنه سي د دې نه غنه پیدا شته.
په دې غونډه کې د دې وړاندې سره هم اتفاق وشو چې په 2013 کې د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولونه وړاندې چې د سیاسي اتحاد د سور لاندې کوم تحریک چلاولې شوی وو، نو د قبایلي سیمو د حقونو ترلاسه کولو لپاره هم هغه رنګ تحریک اوس مهال چلول پکار دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
ولام غوس راپور مو ورېده. شفیصل صاحب تاسو موږ سره ټلیفون پکړ خا.
جی جی بالکل.
خاجی دا تاسو غوښتنه خو ډېری مناسب دي او د قانون مطابق دي، تاسو ذکر وکړو، خو اکثر جرګې وشي اعلامیه جاری شي به پغې سامل نه کیږي. دی جرګې کې په دیم سبا سوشو جرګې دا غوښتنه نه منل کیږي، بیا بس لاه عملی، بیا بس کار کولی ست طریقه کار وي.
اصل کې مونږ خو دا تحریک شروع کړی دی.
جی
تحریک په اوله برخه کې مونږ په نشترحال کې پروګرام کړو، خو دویمه برخه کې بیا مونږ د ټولو قبایلو د باجوړ نه تر وزیرستان وانه پورې مونږ امن مارچ وکړلو. دغه نه علاوه بیا لکه په منځ کې روژه راغلله، اوس هم دغه د امن کانفرنس د جرګه وکړله د آل پارټیز کانفرنس په نوم باندې پر روانه. هغه کې به مونږ مختلف پروګرامونه دي او کوشش کوم دا وی چې د ټولو صوبې د سیاسي جماعتونو چې کم مشران دي د غویو آل پارټیز کانفرنس هم په دغه اړه وکړو چې مونږ لا دا د بارډر لارې سره نه خلاصېږي. مونږ ته د سیټونو کې کمی ته راغللو، د مونږ په بجټ کې چې کمی حصه وه هغه مونږ له سره نرتي، او د مونږ په علاقو کې امن تله کسدن خرابېږي. په دا وجه باندې مونږ ویو چې د ټولې صوبې چې کم د هرې پارټي سیاسي صوبایي مشر دی د غویو آل پارټیز کانفرنس ته پروفیسر ابراهیم خان صاحب ته پرون دا تجویز وړاندې کړی شو، او انشاءالله په لنډو ورځو کې ممکن دی چې هغه په دغه پاره تاریخ توی کړي او مونږ دا یو کانفرنس راوغړو چې دا ټول سیاسي ګوندونه چې دا مونږ په دا خبره متفق وو چې د قبایلي علاقو لپاره څنګه چې تحریک چلولی وو د افتیار د خاتمې دغه رنګ د حقوق د غوښتنې لپاره مونږ په غټه ډول باندې او په مرکزي سطح باندې دغه لپاره وچلوو. او په دا کې د ټیکس خبره ډېره زیاته اهم ده چې اوس هم په قبایلي علاقو کې ټیکس نشته، خو باوجود د هغې د مونږ داسې انډستریز دي چې په هغه باندې ټیکس لګولی شوی دی، او ټیکس ته په بجلی په بل کې وسولوي، لکه مطلب انکار هم ته کولای کا ته بجلی بل جمع نه کړو، بجلی در پسې کټ کیږي چې پابند انډستری ټول دار مدار دی هغه فیکټری پر روانه وي، نو لہذا هغه کولای نشي. داسې ټیکسونه راغل چې تیر درې کاله کارخانه چې دلې درې کاله نه پسې ټیکس را چولای دی چې هغه په کروڑونو روپې جوړیږي، اوس هغه کارخانه دار نه کارخانه پرې خوې شي نه چلولای شي نه د ټیکس لنډولای شي لکه کنه. دا ظلمونه روان دي کیږي، نو دغه لپاره د مونږ د غړی چې ټول سیاسي جماعتونه چې هغه په قبایلو کې خپل موجودګي لري لہذا د غو د حق جوړیږي چې د غو د صوبایي ته مشران او د غو د قومي ته مشران دا خبره وکړي په مرکز کې د بجټ د پېښ کېدو مخکې. دا خبره مونږ یقیني کو چې روان انتخابات چي په دا کې مونږ کومې سیټونه هم پوره کړو، صوبه کې د سیټونو اضافه هم وکړو، او وستره چې په بجټ کې مونږ کومه حصه چې هغه هم راکړې شي، او کوم نوي ټیکسونه به چې لګېږي لکه پنځه سال خو تیر شول قبایلو باندې ټیکس ختم وو خو بیا به مغسته شو، نو روان 10-15 سال دپاره مونږ د قبایلي علاقو دپاره د ټیکس اگزمپشن وغواړو، یعنې ټیکس په ختم کړو دته د علاقې ترقې لاره غسي، ځکه چې دلته ټیکس نشي اخیستل نو د بهر علاقو نه به خلک کرتي سرمایه دار بیرتي دلته به کارخانه لګوي، دلته به فیکټري لګوي، دلته به بل یو کار کوي، دغه په ذریعه بیا د مقامي خلک پر روزګار کېږي او ژوند به روان وي. لکه
ټیک ده ټیک ده. زه فرمان وزیر تر شم وزیر دغه د لارې بندې دي، کاروبارونه خراب دي، او صنعتوم دغلته نشته، دغه د نور د سزغړ بازارونو هم نشته چې خلک پکې خپل ځوانان پکې کار روزګار وکړي. نو په دې صورتحال کې وزیرستان کې چې ته ځوانان ګوري دغه حل یې لسی دی، هغه خپل ورځ شپه څنګه تیری څه کارونه کوي؟
خبر ادا دا چې زمون مسله بنیادی مسله دا دا چې که هر قسم جرګا کیږي او کا د پښتنو لیډرشپ هغه کا سیاسي او هغه کا هر څوکي مسله دا دا چې د بنیادی مسایلو نشندهی نه کیږي چې اصل مسلې کومې دي، او بیا په هغه باندې په عملی کار چ کوم دی. په وزیرستان کې فیکٹری نشتا، په دینورو قبایلی ضلعو کې ځنې داسې ضلع شته چې باغې کې وړي فیکٹری هم کار کوي، په وزیرستان کې فیکٹری نشتا. او د بارډر سره زمونږ ډېر زیات تعداد کې خلک چې کوم دي هغه تړلی شوی وو. د بارډر بزنس یو ټایم چې لږ ښه روان شو نو هغې سره د پورا علاقې او د وانا بازار د هر څه تراکی چې کومه وه یا اقتصاد و هغه ډېر په مخ تلو. په انګوره د بارډر باندې مونږ د پی ټی ایم د سورې لاندې هلته یو څو درنې کړي وې. په هغې کې مونږ سره سرکار چې کومه معاهده وکړه په هغې کې د پنډوکی چې کوم دی چې په وژو باندې خلک لوکل خلک د یو بل طرف نه مالونه وړي نو په دې کې مونږ درې زره ځوانان چې کوم وو هغه مو پکې اچولي وو هغې کار پکې کو. درې زره مطلب دا چې لوکل هلته د غرونو درې زره فیملیز په هغې کې کار کو. اوس حکومت چې کوم دی دې دا شی دومره محدود کو چې تر سل نه دوه سوه پورې ډېر په مشکله د خلک چې کوم دی زیرا زی او دا کار کوي. دغسې چې دا بارډر کوم تاجر دی هغې کار انکریج کیږي نه بلکې ورځ په ورځ یې سرکار د یو پلین لاندې د یوې منصوبې لاندې هغه کارونه چې کوم دي هغه ډسکریج کوي. هلته چې څومره تاجران دي هغه په دې پریشانی کې دي هغوی د لوکل انتظامیا سره او د فوجي قیادت سره د ټولو سره ډېرې زیاتې جرګې شوې دي. دغسې څلور جرګې موږ په افغان بارډر باندې چې کومې وکړلې نو هغې کې دا فیصله وشوه چې موږ د قانون لاندې د آئین لاندې هر یو هر څه ته تیار یو خو زمونږ په بارډر باندې دا کار پیل شي. خو ډیر ټیم کیږي چې هغه کارونو سره زمونږ د بارډر د خلکو کاروبار خو مکمل ادریدلې دي. دغه څه د وانا په بازار باندې ډیر زیات اثر کړی دی. د دې څه مطلب وجوهات دي؟ اول خبره دا ده چې د سیول انتظامیا یا د نور چې کوم د کاروبار سره تړلې ادارې دي هغه ټولو د لاس نه مکمل د کار چې کوم دی فوج اخیستی دی. دومه خبره دا ده چې یو مخصوص طبقه ده چې هغه د فوج سره کار کوي یا د فوج په د پارا کوم کاروبار کوي هغه مخصوص طبقې ته د دې کار اجازه دي. مقامی خلک
فرمان دا موضوع تر خپل راغسته دا ډېر خپل نقطې بیان کړې. خو د بده مرغه موسر دا وخت ډېر زیات کم دی زمونږ د خبرونو ټایم شروع کیږي. نو زستا او د شاه فیصل اپریدی صاحب ډیر مننه کوم له خیره په بل وخت باندې په دې موضوع بیا هم خبرې کوو. ستاسو او د ټولو قدرمند ملمنو ډیر ډیر مننه. ډیر مننه افریدی صاحب او ډیر مننه فرمان او ډیر مننه مولانا خانزیب صاحب ډیر مننه داروخان سگزی صاحب ستاسو ټولو ډیر مننه. هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه
وصال